بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو قدر منو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د عزیز زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن سه شنبه د نوې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1420 هجري قمري کال د شوال یا وړوکي اختر د میاشتې 28 او د 2020 میلادي کال د جون 8 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان پټیکو او د پاکستان پونی می بجې خبرونه اوري. بیا به امام خمینی د رحلت د کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سرګندونه تر عنوان لاندې سیاسي تفسیر ته وړاندې کو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به ایران په 13 کې پروګرام واوري او په آخر کې به د اسلامي اخلاقو په اړه د پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار 9 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. فسر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. محمد جواد ظریف وویل بلنکن دی د برجامې ټیمې موافقې شپږ دیرشم بند اولولي. رحمان فضلی تاکید وکړ د سالمو او روغو انتخاباتو لپاره حالات برابر دي. په پاکستان کې د ریل ګاډو د پیښې مرګ ژوبلې زیاتې شوې دي. د فلسطین مقاومتي ډلو سیهونستانو ته خبرداری ورکړ او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د مرګ ژوبلو رپورټونه را رسیدلي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د خپل امریکایي همرتبه د ادعا په جواب کې چې ویلي وو معلومه نه ده چې ایران به برجامې ټیمې موافقې ته د ستنېدو لپاره چمتووالی ولري، وویل کافي ده چې د دغې موافقې شپږ دیرشم بند ولولي. د فارس خبري اژانس د رپورټ له مخې محمد جواد ظریف د برجامې ټیمې موافقې د بیا عملي کېدو لپاره د ضروري اقداماتو په باره کې د خپل امریکایي همرتبه د ادعاګانو په اړه ردعمل څرګند کړ. د امریکای خارجه وزیر انټونیو بلنکن پرون په برجامې ټیم موافقه کې د خپل هیواد د خلاف ورزي په نظر کې لرلو نه بغیر د امریکای د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په یو غونډه کې دعا وکړه چې لا معلومه نه ده چې ایران د برجامې ټیم موافقه ته د ستنېدو لپاره ضروري چمتووالی یا ګروهونه ولري. محمد جواد ظریف د امریکای د خارجه وزیر د سرګندونو په خبرګون کې په خپل یو ټویټ کې ولیکل لا معلومه نه ده چې د امریکای حکومت د دغه هیواد د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ او خارجه وزیر مایک پومپیو د سیاست څنګ ته خودو ته چمتووالی لري یا نه لري. د ایران خارجه وزیر په خپل ټویټ کې زیاته کړه لا معلومه نه ده چې د امریکای ولسمشر او بلنکن چمتو دي چې د ټرمپ او پومپیو له زیات نه زیات دبو سیاست څنګ ته کیږدي او د چانه وهلو لپاره د دبو د اړم په توګه د اقتصادي ترهګرۍ څخه استفاده ختم کړي یا نه. ایران په برجام پابند او کافی ده چې دغه ټیمي موافقې شپږ دیرشم بند اولولي. د لارې د بدلولو وخت دی. د برجام د شپږویشتم او شپږدېرشم بندونو له مخې په خپلو ژمنو باندې د مقابل لوري د نه پابندۍ په صورت کې ایران حق لري چې د خپلو ژمنو اجرا په کلي یا جزئي توګه ودروي. ایران تاکید کړی دی چې د بندیزونو د ختمېدو او له برجام ټیم موافقې څخه د ایران د ګټورېدو په صورت کې خپلو برجامي ژمنو ته ستنېدو ته چمتو دی. د ایران اسلامي جمهوریت همدارنګه اعلان کړی دی د دې لپاره چې امریکا برجام ته ستنه شي او خپلې ژمنې اجرا کړي هیڅ نوی قید و شرط او غوښتنې به ونه مني. د ایران د کورنیو چارو وزیر ویل په پوره امنیت او پوره روغتیایي شکل کې د روغ او سالمو انتخاباتو کولو لپاره ټول حالات برابر دي. د ایران پریس د رپورټ له مخې عبدالرضا رحمانی فضلی پرون له کورونا سره د مقابلې د ملي کمیټې د عملیاتي مرکز د 15مې غونډې تر څنګ د خبریالانو په ټول کې وویل ټولې متعلقه ادارې پوره چمتووالی لري چې د انتخاباتي تبلیغاتو او رای اخیستنې په ورځو کې د روغتیایي پروتوکولونو په زیات نه زیات خیال ساتنې سره اجازه ورنکړي چې په خلکو کې د یوې ډېرې مهمې چارې او سیاسي جشن په توګه انتخابات د کورونا د بیمارۍ د پراختیا او پیاوړتیا لپاره په یوې ذریعې بدل شي. د ایران د ولسمشرې د 13 پړاو انتخابات د روان جون په 13 نیټه کیږي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د پاکستان روغتیایي سرچینو د دغه هیواد په جنوب کې د دوو ریل گاډو د جنگیدو له کبله د مړو ژوبلو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړ. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د پاکستانی روغتیایي سرچینو بیګا اعلان وکړ چې په سند صبح کې د دوو ریل گاډو د جنگیدو له کبله د مړو شمیر 1550 ته ورسید او د زخمیانو شمیر هم له سلو نه اوړېدلې دی چې د اکثرو حالت پکې سخت بیان شوی دی. د یادونې نه چې په پاکستان کې د ریل گاډو پیښې د دغه هیواد د ریلوی د فرسوده او روس سیستم په وجه دي. د تیر کب په میاشت کې هم په سند صوبه کې له پټلۍ څخه د یو ریل گاډي د ښویېدو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. د پاکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په سند صوبه کې تر تعقیب لاندې د یوې ترهګرې ډلګې سرغنه ونیو. له اسلام آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د پاکستان له ترهګرې سره د مبارزې د ادارې ځواکونو د سند صوبې په سکر سیمه کې د بلوچ لیبریشن آرمی نومې ترهګرې ډلګې یو سرغنه ونیو. خبری سرچینو زیاته کړه امنیتي ځواکونو د دغه ترهګر د پټېدو له ځای څخه یو اندازه وسلې جنگي او ارتباطي سازو سامانونه هم پیدا او ضبط کړل. د خبری سرچینو د وینا له مخې نیول شوي ترهګر د ابتدایي تفتیش په دوران کې اعتراف وکړ چې هغه د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای نومې ترهګر ډلګې د تربیتي کیمپ مشر وو. د پاکستان په امنیتي ځواکونو په څو ترهګریزو حملو کې لاس هم لرلی دی. د امنیتي سرچینو په نقل سره د پاکستانی رسنیو مطابق دغه ترهګر د لا زیات تفتیش لپاره یو نامعلوم ځای ته منتقل کړی شوی دی. د فلسطین مقاومتي ډلو صهیونستانو ته خبرداري ورکړ. د فلسطین مقاومتي ډلو تاکید وکړ د فلسطین ملت د فلسطین د ارمان د نابودۍ لپاره د صهیونستو غاصبانو له ټولو منصوبو د ناکامولو توان لري. د المیادین د رپورټ له مخې د فلسطین د مقاومتي ډلو د ګډو عملیاتو مرکز اعلان وکړ مقاومت په قدس شریف کې د صهیونست دښمن چلن په زیرتیا سره تر نظر لاندې لري او که دښمن دغه سیمې ته د تاوتریخوالي بیا ستنولو اراده ولرله نو د مقاومت ځواکونه به هم خپل اقدامات بیا شروع کړي. د مقاومت ډلو واضح کړه موږ به غاصبانو ته د فلسطین ملت په داخل کې د بحران پیدا کولو اجازه ورنه کړو او له فلسطینی ولس غواړو چې غاصبانو ته د یهودي سازه او صهیونست میشته خارګیو د جوړولو اجازه ورنکړي. مقاومتي ډلو همدارنګ زیاته کړه د فلسطین ملت هر وخت او هر شیبه دښمنانو ته ځواب ورکولو او عملیاتو شروع کولو ته چمتو دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې مرګ ژوبلې رامنځته شوې دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې 213 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیر شواروز کې په کابل کې د هدفمنو حملو او د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نښتو له کبله 143 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. له کابل زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وویل په کابل کې د ناپیژندل شوي وسلوالو په بېلابېلو دوه حملو کې د دوو افغان ځواکونو په شمول درې تنه ووژل شول. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ په تیر شواروز کې د دغه هیواد په 15 ولایتونو کې د شپې په عملیاتو کې 126 طالب ځواکونه ووژل شول او 9 نور هم ژوبل شول. د رپورټ له مخې دغه عملیات په ننګرهار، خوست، وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، اروزګان، بادغیس، هرات، غور، سرپل، فاریاب، بغلان، قندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوې دي. همدارنګ د اروزګان ولایت ځایي چارواکو ویل د دغه ولایت په 14 کې د طالب ځواکونو په حمله کې 4 افغان ځواکونه ووژل شول. د ځینو رپورټونو له مخې د اروزګان ولایت له ګیزاب ولسوالۍ څخه د افغان پوځیانو په شاتګ سره دغه ولسوالۍ طالبانو لاسته ورغلې ده. د اروزګان والی عمر شیرزاد له ګیزاب ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو په شاتګ تایید کړی دی. همدارنګ د بادغیس والی حسام الدین شمس ویل د دغه ولایت په آب کمری ولسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ په یو نښته کې 10 طالب ځواکونه ووژل شول او 10 زیات نور هم ژوبل شول. تر اوسه د طالبانو ترمنځ د نښتې وجه نه ده معلومه شوې. همدارنګ د ننګرهار ولایت ځایي چارواکو وویل افغان ځواکونو د دغه ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له یو ټرک څخه 1300 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ونیول او ضبط کړل. او برطانیې اعلان وکړ راتلونکې میاشت کې ټول عسکر له افغانستانه وباسو. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د برطانیې د دفاع وزیر هم ویلي دي چې هیواد د افغانستان په 40 جګړه کې 1.5 میلیارد ډالر لګولی دي او په پام کې دا چې په راتلونکې میلادي میاشت کې خپل ټول عسکر له دغه هیواد څخه وباسي. جیم سټیفن هپسی ویلي دوی په 2014 کال کې خپل ډیر نظامیان له افغانستان څخه ویستلی دي خو 250 نور چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي چې ډیر زر به خپل هیواد ته ستانه کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې د ځواکونو تر وتلو وروسته به یو شمیر پاتې شوي وسلې او جنگي سازو سامانونه هم له منځه یوسل شي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
د امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کلیزه په مناسبت د اسلامی انقلاب د معظم رهبر سرګندونه دا زمونږ د نن نه تفسیری عنوان دی چې زیب شاهین استاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ایران د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کلیزه په مناسبت د خپل ټلویزیونی وینا په یو برخه کې د ولسمشری انتخاباتو په دغه انتخاباتو کې د خلکو له ولولین د ګډون او د کاندیدانو لخوا د خلکو په اصلي مسایلو باندې د غور ضرورت ته اشاره وکړه. هغه د اجتماعي انصاف رامنځته کېدل، له فساد سره له ملاحظې نه بغیر او په ډاګه مبارزې او د داخلي شیانو د تولید په پیاوړي کېدو، د ایران د راتلونکي ولسمشر د پابندۍ د ضرورت په هکله د مهمو او ستراتیژیکو ټکو په بیانولو سره وویل که چېرې په مدیریتونو کې ګډوډۍ، ناکارندتوب او کمزورتیا شته، هغه باید په سم او ښه ډول انتخاب او د اولسی او اسلامی مدیرانو واک ته پر رسولو سره تلافی کړی شي، نه دا چې په انتخاباتو کې په ګډون نه کولو سره. د ایران د اسلامی انقلاب معظم رهبر جو تکړه کارندتوب په خبرو سره نشو تشخیص کولی، نو ځکه باید وګورو چې آیا د کاندیدانو تیر وخت او کارونه او د هغوی ژمنې تاییدوي او تصدیق کوي او کنه. هغه وفرمایل د انتخاباتو له کاندیدانو څخه هیله دا کیږي چې د بریالیتوب په صورت کې خپل ځان ټولنیز عدالت د فقیر او غنی ترمنځ د فاصله کمولو، له فساد سره له ملاحظې نه بغیر مبارزې، د داخلي تولید پیاوړتیا او له زیاتو وارداتو او قاچاق سره مبارزې، او له هغو کسانو سره چې د وارداتو له لارې د خپلو جیبونو په ډکولو سره د داخلي تولیداتو ملا ماتوي مبارزې ته ژمن وګڼي. په همدې لړ کې د ایران د روان لمریز کال د ولسمشرۍ د اوو کاندیدانو وړومبنۍ انتخاباتي مناظره د تیر خالی په ورځ مازیګر ترسره شوه. په دغه ټلویزیون مناظره کې چې البته د یو بل په خلاف د کاندیدانو د ځینو څرګندونو او دریځونو په هکله له نیوکو سره یو ځای وه، پکې د ټولنې د مشکلاتو د حل، د لارو چارو او د اقتصادي پروګرامونو او له راتلونکي ولسمشر او حکومت څخه د هیلو په هکله د انتخاباتو د کاندیدانو نظریات او پروګرامونه بیان شول. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د وړومبۍ مناظرې پر د عمل کې له اسلامي انقلاب د موظم رهبر سره اړوند انټرنیټي پاڼې د تیر اتوار په ورځ په یو مطلب خپور کړ چې پکې د انتخاباتو په مناظرو کې د یو بل د خرابولو او سپکولو څخه د ډډې کولو په هکله په جدي ډول تذکر ورکړی شوی دی. ایران پریس خبری ایجنس وویل د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر انستاګرام انټرنیټي پاڼې د هغه د وینا په قول په یو پوسټ کې ولیکل، هر وخت چې د انتخاباتو کاندیدانو په ټلویزیون مناظرو کې د مقابل لوري د سپکاوي، د تور د لګولو او د خرابولو او له سیال څخه د خلکو د ویرولو رودا تعقیب کړه، نو هیواد یو ډول تاوان وکړ. معظم رهبر مخکې هم د انتخاباتو کاندیدانو ته د بیا سپارښتنې پترس کې هغوی د اقتدار د جنگ او لسپکاوي د ډکو چلندونو په ډګر کې د انتخاباتو له بدلولو ډډه کولو ته رابللي وو. څرنګه چې د امریکې او ځینو اروپایي هیوادونو کې انتخابات معمولا د اقتدار د جنگ د ډګر او د هغوی د شرمیدو سبب شوي دي، په دې خبره کې شک نشته چې د ټلویزیون له لارې مناظرې د کاندیدانو ترمنځ د سیالۍ فضا لب پسې ولولناکه کوي، او له هغو خلکو سره چې همدا اوس د ښه کاندید په انتخاباتو کې زړه نازړه دي مرسته کوي چې یوې روښانه فیصلې ته ورسیږي. مناظره په سم مدار کې د حرکت کولو په بڼه کې د کاندیدانو د قوت او کمزورتیا له ټکو څخه د رای ورکوونکو له خبرېدو سره مرسته کولی شي. دغه رنګ مناظره د انتخاباتو کاندیدانو ته دا امکان ورکوي چې د خپلو پروګرامونو د احتمالي کمزورتیا له ټکو خبر شي او په پاتې فرصت کې د دغو کمزورتیاو د سمولو هڅه وکړي. په هر حال د انتخاباتو د هر کاندید مقبولیت په ټولنه کې د کار پیژاندو او د مخاطبانو نظر او رایو سره تړاو لري. په حقیقت کې هر انتخابات دوه رکنونه لري. لومړی رکن د خلکو ګډون کول دي چې هر انتخاباتو ته رواواله ورکوي او هغه د هیواد په سیاسي برخلیک کې په یو تاثیر کوونکی بهیر بدلوي. د انتخاباتو دویم رکن کاندیدان دي چې د یو مهم مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره ځانونه د رای ورکوونکو په وړاندې حاضروي. په دې اساس همدا اوس د ایران انتخابات له بیلابیل اړخونو څخه د عمومي افکارو د پام په مرکز بدل شوی او ټاکل شوی دا چې د انتخاباتو دویمه مناظره هم نن د تهران په وخت د مازیګر په 15 بجې وشي. د انتخاباتو ترسره کېدو ته په پاتې ورځو کې به د انتخاباتو په سیالو کې له راتلونکي ولسمشر څخه د خلکو د هیلو او د ټولنې د اصلي مسایلو په هکله د کاندیدانو د تبلیغاتو او پروپیګنډو هدفمند کېدل او ورتیاوی او قابلیتونه په خپله ډول خلکو ته وړاندې کړی. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو تبصره مو اورېده، خو زموږ خپرونه لا دوام لري.
د تاریخ
پاڼه قدر من اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه با منی عزیزان و سما دا تاریخ پانه پروگرام تاسو تا وړاندې کوم. نن دا ناهی برازیا سی شنبه دا 1400 هجری المریز کال دا غبرگول دا میاشتی تلسمه نیرته دا چی دا 1428 هجری قمری کال دا شوالیا کچنه اختر دا میاشتی لوو بیشتمه او دا 2021 میلاد کال دا جون لعتمه نیرته سر برابره دا. یول سوه یو کال مخکې د 348 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر پاتې بشتمه نیټه ایرانی مشهور شاعر ابو اسحاق کسایی مروزی دنیا ته راغی. د هغه ژوند په ایران کې د سامانیانو د وروستۍ او د غزنویانو د لومړیو پړاوونو سره سمون خوړه. هغه د شاعرۍ په پیل کې مدیحه سرایي کوله، خو وروسته بیا د هغو رواني بدلونونو په وجه چې په هغه کې رامنځته شو د هغه په فکر او عقیدې کې هم بدلون راغی او زهد او تقوا ته یې مخه کړه او یوازې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د پاک کورنۍ مته اواز او نصیحت لاس پورې کړل. کسایی د مضمونونو په جوړولو، د تشبیه او توصیف او د معانی بیان پر رامسته کولو کې ډیر توانمن وو. هغه په فارسی شعر کې حکمت او موعظه لوړ مقام ته ورساوه او ویلی شو چې د ناصر خسرو په شان د لویو شاعرانو د رامنځته کېدو زمینه یې برابره کړه. دغه ګران قدره ایرانی شاعر په 390 هجری قمری کال کې وفات شو او له هغه څخه د فارسی ادب په ډګر کې یو شعري دیوان په یادګار پاتې دی. دو سوه دولس کاله پخوا د 1409 میلادي کال د جون په 8 نیټه انګریز فیلسوف او لیکوال توماس پین مړ شو. هغه په 1810 میلادي کال کې وزیږید او په 10 کلنۍ کې امریکا ته لاړ چې په هغه وخت کې د انګریز استعمار مستعمره وه. پین د امریکا په خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو کې یو مهم رول درلود او د عقل سلیم په نوم په خپل مشهور کتاب کې د امریکا خلک په امریکا کې د خپلواک جمهوري نظام د رامنځته کولو لپاره مبارزې ته راوبلل. هغه همداراز د فرانسې په انقلاب کې هم ګډون وکړ، خو د فرانسې د انقلاب له بریالیتوب وروسته د ترمیدور یا وحشت د وخت په سیاستونو د هغه اعتراضونو هغه د گیوتن لخوا تر اعدام پورې ورساوه. توماس پین د بشری حقوق او د عقل زمانه په نوم د دوو کتابونو په لیکلو سره له مذهبي اختلافاتو او خرافاتو څخه د لیرې کېدو غوښتنه وکړه. د پین د عقاید او له کلیسا څخه د هغه اطاعت نه کول د دې سبب شول چې هغه په بېدینۍ تورن او محکوم شي. البته هغه په خپلو اثارو کې پر یو خدای پاک او له مرګ وروسته پر نیکبختۍ خپل اعتقاد اعلان کړی او د ټولو انسانانو په ازادۍ او عدل او انصاف پر لازم والی ټینګار درلود. یو دیرش کاله پخوا د 1418 هجری المریز کال د غبرګولی د میاشتې په 13 نیټه خدمتګزار عالم شیخ علي مزاری د ایران په سیستان او بلوچستان صوبه کې د اسلامي انقلاب د دښمنانو په لاس شهید کړی شو. شهید حجت الاسلام شیخ علي مزاری د سیستان او بلوچستان سیمې د مبارزو دینی عالمانو له جملې څخه وو. هغه د 1418 هجری المریز کال د غبرګولی د میاشتې په 15 نیټه د ایران د مسلمانو خلکو لا پراخه پاڅونه وروسته په دغه سیمه کې خپل فعالیتونه پیل کړه او د خلکو په لارښوونه او د لاریونونو په جوړولو سره یې د شال رژیم سره مخالفت کاوه. هغه د خپل شهادت تر وخته پورې د سیستان و بلوچستان صوبې د بېوزلو خلکو په خدمت کې وو او د خلکو ترمنځ زیات محبوبیت درلوده. اولنن نه وشت کاله پخوا د 1920 میلادي کال د جون په 8 نیټه د سیهونیس رژیم جاسوسي تنظیم موساد د دغه رژیم د ستنو د مضبوطولو لپاره په یو بحرني هواد کې یو فلسطینی مشر وواژه. په دغه ورځ د فلسطین د پی ال او یو امنیتی چارواکی عاطف بسیسو په پاریس کې د موساد د عواملو په لاس شهید کړی شو. د دې باوجود چې د صهیونیست رژیم په لاس دغه قتل نه انکارېدونکی و، خو دغه رژیم د عامه افکارو له غبرګون څخه د ویرې په دلیل مسؤلیت ونه مانه. خو اوه کاله وروسته د 1999 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د فرانسې پولیسو اعلان وکړ چې د ترلاسه شویو اسنادو له مخې موساد د عاطف بسیسو قتل پلان کړی او عملي کړی دی.
ایران په تیره اونۍ کې
گرانو محترمو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د دې زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې په تیره اونۍ کې د ایران مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. نو هیله لرو چې تر خیره پورې را سره ملوسی او استفاده ترې وکړئ.
قدرمن اوریدونکو د جمعې ورځ د غبرګولی د میاشتې 14 او د جون د میاشتې 14 د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له 12 تلین سره سمون خوري. په دغه خبرونه کې مو تحلیلي راپورونه په همدغه موضوع په اړه برابر کړي. هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی بنسټګر د تلین مراسم چې هر کال د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای په تقریر سره د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پر حرم کې ترسره کېدل، سکال د تیرو کلونو په څیر د کورونا سره د مبارزې د ملي کمیټې د سپارښتنو له مخې ترسره نشول. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د جمعې په ورځ په دغه مناسبت په خپلو ویناو کې چې په رسنیو کې خپاره شوې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مفکوره بیان کړه. حضرت آیت الله خامنهای په خپلو ویناو کې د اسلامي جمهوریت نوښت یعنی د سوچه اسلام او د هغه په حدودو کې د ولسپالنې پر اساس حکومت جوړول د راحل امام تر ټولو مهم نوښت وباله او ټینګار یې وکړ. د دې نظام د نسکورېدو په اړه د دښمنانو د وړاندویونو سره سره د امام خمینی رحمت الله علیه د نظام او د اسلامي جمهوریت د دوام شاندار راز د دوو ټکو یعنی د جمهوریت او د اسلامیت په ملتیا کې نغښتی ده، یعنی د خلکو او د اسلام ګډ حاکمیت تر دې وروسته هم د دغو ټکو ملتیا زموږ د پرمختګ تضمین کولی شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دوو میاشتو کې دننه د نظام د نسکورېدو په اړه د نړیوالو سلطغواړو بېساري وړاندوینو ته په اشارې سره زیاته کړه، د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه صلابت او پرېکندتوب او په جنګ کې د ولس ځلانده بریا او داسې نور مسایل د دغه پروپاګندا او د کمزوري کېدو سبب وګرځېده. لیکن د امام تر رحلت وروسته د نظام دښمنان او د ایران بدغواړو یو ځل بیا د اسلامي جمهوریت د ډنګېدو هیلې مطرح کړې.
ډېر په مختلفو ځانګړنو سره امام خمینی رحمت الله علیه پیژني چې د سلطه غوښتونکو نظامونو په وړاندې په نه تسلیمېدونکي روحیه کې وریخت موندلې دی. له امام رحمت الله علیه څخه د استکباري ځواکونو د ویرې او د دښمنیو اصلي سبب هم په همدغه ټکي کې نغښتی دی. امام خمینی رحمت الله علیه د یو متفکر او دینی مفکورې راجوندي کوونکي په توګه د اسلامي ارزښتونو او مفکورو په بیا راجوندي کېدو کې مهم رول ولوباوه، چې سبب شو اسلام د نړۍ د نوي سیاسي نظم په جوړو دوکې د یو مهم رکن په توګه مطرح شي. دغه بدلون سبب شو چې د استعمارګرو د څو لسیزو هڅې چې غوښته د اسلام دین د یوې کمزورې او ناکاره ټولګې په توګه او د مخکینو پړاوونو پورې اړوند معرفي کړي شن شي او د اسلامي نظام بیلګا د یوې فرهنګي او له لویدیځ او ختیځ څخه د ټولنیز خپلواک ځواک په حیث د نړۍ سیاسي ډګر ته ورداخل شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی د خپلو ویناو په یوه بله برخه کې په ټاکنو کې د اولس د ټولو پرګنو د ګډون په اړه د امام خمینی رحمت الله علیه سپارښتنو ته په اشاره سره د یو وړ شخصیت ټاکل د ګډوډیو او د ستونزو د حل لاره وبلله او فساد سره د مبارزې د ټولنیز عدالت تامین او د کورنیو ظرفیتونو په پیاوړي کولو باندې د راتلونکو ولسمشر د پابندۍ په اړه د ځینو مهمو ټکو په بیانولو سره زیاته کړه ټول خلک د پټاکنو کې د ګډون او د نورو د هڅولو لپاره ځان ژمن وګڼي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود تاکید وکړ که ګډوډ تیاوی ناکارندواله او په مدیریت کې د کمزورتیا او شتون ولرلې شي باید هغه پخه انتخاب او د اسلامي او لسی مدیریت پر اوستلو سره جبران او تلافی کړی شي نه پټاکنو کې پنه غړون سره. حضرت ایت الله العظمى سید الخامنهایی پټاکنه کې په دقت باندې په تاکید او د نومندانو عمل کرته په کتو سره زیاته کړه یوازې په وادو او خبرو سره بساینه نشي کېدی لکه څرنګه چې د ایټمی مذاکراتو په مسله کې چې اوس هم روانې دي تل مو چارواکو ته ویلي دي چې یوازې په عمل سره کار کیږي په تشو خبرو او وادو باندې باور نشي کېدی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نومندانو ته له هغو وعدو له ورکولو څخه په ډډه کولو باندې په تاکید سره چې عملي نه دي او نشي عملي کېدی وویل تشې وعدې چې ترسره کیدونکې نه وي ناجایزه دي داسې وعدې ګناه لري او هیواد ته زیان رسوي ځکه چې په نه عملي کېدو سره ولس له ټاکنې او له نظام څخه ناهیلي او ناامیده کیږي. نو تاسو ته پکار دی چې یوازې داسې وعدې ورکړئ چې د ماهرینو لخوا د تایید وړ وي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپل ویناو په وروستۍ برخه کې د نوماندانو د صلاحیتونو د نه تایید پورې اړوند د رامنځته شویو پیښو په اړه یوه انساني او اسلامي خبرداری ورکړ. هغوی وویل ځینې نوماندانو سره چې صلاحیتونه یې تایید شوي نه دي ظلم او تیروتنه شوې هغوی او د هغوی کورنیو پسې چې شریف کورنۍ دي ناروا تورونه ولګل ول شول چې وروسته معلوم شو یا د تورونه له حقیقت سره اړخ نه لګوي. حضرت آیت الله خامنهایی په ټولنیزو رسنیو او د خلکو ترمنځ د یادو مواردو خپرېدو ته په اشاره سره ټینګار وکړ د آبرو ساتنه د انسان د لوړو حقونو څخه شمیرل کیږي چې په دې خاطر له مسؤولو ادارو څخه زما غوښتنه دا ده چې هغه موارد چې د یو کس او یا هم د هغوی د کورنیو په اړه ناسم راپورونه ورکړل شوي جبران او حیثیت دې ورپر ځای کړي. په 1950 کال کې اسلامي جمهوریت د ولس د ټولو پرګنو په ګډون سره کې وتوانېده د یو انقلاب په ذریعه استبدادي رژیم نسکور کړي او پر ځای یې اسلامي جمهوریت نه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې دی چې دغه نظام د ټول ولس غوښتنه وه لیکن شپېته ورځې د شاهي نظام تر نسکورېدو وروسته د حکومت د څرنګوالي په اړه ټاکنې ترسره شوې او اسلامي جمهوریت د 98% په رایو سره په کار پیل کړ. د نوماندو او د هغوی د پروګرامونو د انتخاب له لارې د سیاسي غوښتنو لپاره یو فرصت رامنځته کیږي. په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د بندیزونو او ګواښونو په نه بریالیتوب او پر خپلو ارمانونو او باورونو باندې د خلکو په پاته کېدو ټینګار کوي. په همدې خاطر دی چې د ټاکنو په درشل کې د دښمنانو یوه ستراتیژي په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کمزوري کول دي.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده تهران ته په یو سفر کې د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره ولیدل. په وروستیو کلونو کې د ایران او تاجکستان تعلقات په مختلفو من جمله اقتصادي، ترانزیټي، کلتوري، سیاسي او نړیوالو ډګرونو کې پیاوړي شوي دي. تاجکستان د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی په سفر کې په سیاسي او امنیتي ډګرونو کې لکه له یو بل سره د بندیانو بدلول، ترهګرۍ سره ګډه مبارزه، د نشه یي موادو له قاچاق سره ګډه مقابله او داسې نور مسایلو کې مهمې موافقې وشوي. د یادو موافقو په چوکاټ کې د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره خبرې اترې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د تاجکستان د کورنیو چارو له وزیر سره د ګډې ناستې په ترڅ کې وویل دواړو هیوادونو په دې هڅه کې دي چې په مختلفو کچو او سطحو کې د همپالنې او همکاریو ظرفیتونه پیاوړي کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو ظرفیتونو ته په اشاره سره وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو خو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی او په دې لړ کې د پولیسو په برخه کې د همکاریو لپاره ایران او تاجکستان د نشه یي موادو سره د مبارزې منظم شوي جرمونه، روزنه او د روزونکو د تبادلې په زمینه کې به کار وکړي. ایران او تاجکستان له یو بل سره تاریخي، فرهنګي، کلتوري، دینی او ژبنیز مشترکات لري، نو په دې خاطر په ټولو ډګرونو کې په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ډګرونو کې د ملګرتیا او د پراختیا زمینه شتون لري. د ایران د پولیسو عمومي قومندان جنرال حسین اشتری د تاجکستان د کورنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې دې ته په اشاره سره چې منظم شوي جرمونه سیمه کې اندېښنې رامنځته کړې دي وویل اکثره مافیایي ډلې د دواړو هیوادونو نظم او امنیت ته د زیان رسولو په لټه کې دي. په دې خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاملاتو پراختیا له مهمو ضرورتونو څخه شمیرل کیږي. جنرال اشتری وویل ایران او تاجکستان په کار دی له ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې چې د اسلام په نامه د سیمې امنیت ته زیان رسوي له یو بل سره د خپلو تجربیاتو او معلوماتو شریکولو لپاره هڅه وکړي. د ایران د پولیسو قومندان څرګنده کړه د ایران پولیس د هر ډول همکاریو او د تجربیاتو د انتقال چمتووالی لري او د امنیت د برقرارولو او له قاچاقچیانو او جنایتکارو سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې نه سپموي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیرونی د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگر سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دغه پروګرام کې چې د اسلامي اخلاق نومیږي، تاسو ته د اسلام د زینو موردونو په باب بحث کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
Thank you.
عزیزانو، په دغه پروگرام کې د اسلامي واکمنان لخوا د اقتصادي اخلاقو د رعایت د ضرورت په حق له تاسو سره خبرې کوو. خوږو دوستانو، په تیرو پروګرامونو کې مو ویل چې د اسلام په اقتصادي سیستم کې عدالت له ځانګړي مقام څخه برخور دی. همغه ډول چې یادونه مو وکړه، د ټولنې واکمنان او د هغوی د ژوند سبکا او سټایل او مدیریت د اقتصادي عدالت په رامنځته کولو کې اغیز شیندونکی رول لرلی شي. یوه تر ټولو مهمه بیلګه د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه چې لوی خدای د هغه حضرت د ژوند لار او رسم د قران کریم د حساب سورې په 20م آیت کې د هغه کسانو د بیلګې په توګه معرفي کوي چې په خدای پاک او په قیامت ورځ ریښتو باور او هیله لري. حضرت امام علی علیہ السلام چې په نبوی مکتب کې روزل شو، د نهج البلاغه کتاب په یو سلو شپیتمه خطبه کې په همدغه موضوع ټینګار کړی او فرمایي چې په الهی دربار کې تر ټولو محبوب او ګران بندگان هغه څوک دي چې لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه بیلګه واخلي. حضرت امام علی علیہ السلام برسته د خدای پاک د ګران رسول د ژوند د سټایل پاک لچ په اسلامي امتونو کې د عدالت بشپړه مظهر او بیلګه ده. دا ډول نظر څرګندوي پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ل فرش پرتا پمزه کې کیناسته او ډوډۍ به خوړله. هغه حضرت به لمریانو او غلامانو سره ناسته پاسته کوله او په خپل لاسونو سره به خپل چپلې او جامې ګنډلې او په اس به په دې ډول سپاریده چې اس په هیڅ زین وغیرہ نه درلود او حتی شاته به بل کس هم سپاراو. د اسلام ګران پیغمبر یو ورځ د خپل کوټې په دروازې باندې یو داسې پرده ولیدل چې انځورونه ور باندې جوړ وو. خپل مېرمنې ته یې غږ وکړ او ورته یې وفرمایل دغه پرده لیرې کړه، ځکه هر وخت چې زما نظر په دغه پردې باندې پریوزي نو زما په وجود کې دنیا او داغه پړک پړوک یعنی زرق و برق ژوندې کیږي. ښکلی ټوکرې زما له سترګو لیرې کړه چې لا هغو ښکلو جامې ونه ګنډل شي او زه دنیا خپل همیشنی ځای ونه ګڼم. هغه په وږې خېټې سره له دغه دنیا لاړل. د روح او د ایمان په سلامتیا سره یې د حق بلنه اجابت کړه او تر هغه وخته چې په دنیا کې ژوند وکړ یعنی ژوندی و، هیڅ مال یې جمع نه کړ. حضرت امام علی علیه السلام بیا وفرمایل خدای پاک څومره پر مونږه ستره مهرباني کړې ده چې مونږ ته دا ډول پیشوا او مشر ډالې کړې ده چې هغه خپله بیلګه وګرځو. دا نهج البلاغه کتاب یو سلو شپیتمه پاڼه.
قدرمنو اوریدونکو، امدا هوس د دغه اساسي پوښتنې د مطرح کې دا زایشته چې آیا د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت مدیانو په تیر بیا اموی او پاسی خپل سر واکمنانو پام هغلار کې ګام کې خو چې د خدای پاک جلال شان او رسول د عدالت د ټینګولو او د فرګنو ترمنځ د واټنو او توپیرونو د ختمې د لپاره رامست کړه. دغه پوښتنې ته په ځواب کې ویلی شو چې که څه هم هغو فتحو او بریالیتوبونو چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له وفات څخه وروسته رامنځته شول د مسلمانانو قلمرو پراخه کړ، خو د ډیرو جنګي غنیمتونو لاسته راوړلو او د اسلامي ټولنې واکمنان دومره مادي جاذبو ته لیواله کړل چې سبب شول اسلامي ټولنه نه یوازې سوکه سوکه د عدالت غوښتنې کلتور هیر کړي، بلکې اشرافګرۍ
تجمل پرستی، د پیسو د ټولولو، رشوت اخیستلو، استعمار او استثمار او د ظلم کلتور د هغه ځای ناستی او اوس ستاسو ګرانو اوریدونکو پام ځینو لړزونکو شمیرنو ته چې په باوري تاریخي سرچینو کې ثبت شوي دي جلب وو. ویل کېږي چې دریم خلیفه حضرت عثمان لومړی کس و چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په اپوټه د اسلامي عدالت للارې خارج شو. خپلو خپلوانو او نږدې کسانو ته یې بې حسابه شیان ور وبخښل او بیت المسلمین یې د بداسې حال کې چې دریم خلیفه حضرت عثمان لومړی کس و چې د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په اپوټه د اسلامي عدالت للارې خارج شو. خپلو خپلوانو او نږدې کسانو ته بې حساب کتاب شیان ور وبخښل او بیت المال په داسې حال کې چې بې وزلۍ او محرومیت اسلامي ټولنه له مشکلاتو سره مخامخ کړې وه خپلو خپلوانو او نږدې کسانو ته ورکړل. دریمه خلیفه طلحه ته چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابه و د سرو زرو 300 اوخان او 200 دینار ورکړل. د خدای پاک د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بل صحابی زبیر له همدې لارې په مدینه کې یولس په بصره کې، دوه په کوفه کې، یو او په مصر کې یو کور درلود او د ځینو روایتونو پر اساس د هغه ټوله شتمنۍ 950 میلیونه او 800 دیناره وه. د عبدالرحمن بن عوف په استبل کې زر آسونه، زر اوخان او زر پسونه ساتل کېده. زید بن ثابت له خپلې مړینې وروسته په دومره اندازې سره زر او سپین زر پرېښودل چې وارثان مجبور شول دغه سره او سپین زر په تور سره ټوټې ټوټې کړي او په خپلو کې سره وویشي او د زید بن ثابت جایداد او پټیو 100,000 دیناره ارزښت درلود. دریم خلیفه د غراز مروان ته د افریقا له فتح څخه لاسته راغلي او غنیمتونه او ورسره 150,000 درهم او فدک سیمه ور وبخښل. عثمان د مروان ورور حارث ته هم 300,000 درهم ورکړل. آیا د دوی بیلګه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او یا حضرت امام علی علیه السلام دی؟ کله چې د امام علی علیه السلام ورور عقیل له امام څخه وغوښتل چې له بیت المال څخه یو څه دته ورکړي، حضرت امام علی علیه السلام یوه ګرمه وسپنه د عقیل لاس ته ورنږدې کړه او کله چې عقیل د گرمی وسپنی لکبل چیغی پورته کړی، حضرت امام علی علیه السلام وفرمایل ته د دنیا لک او تیری دون کی ور څخه دومره زوریږي خو غواړی چې ما په امیشنی دوزخ کې واچبه؟ او یا کله چې حضرت امام علی علیه السلام یوې لور ته چې له بیت المال څخه یو امیل په امانت اخیستی و وفرمایل کچیر دغه امیل دی له بیت المال څخه امانت نوی اخیستی نو ته به د بنی هاشم کورنۍ لومړۍ میرمن وې چې لاس به مو د غلا په تور غوڅوه.
ایزانو لابد مرغا د بیت المال چورتالان د عثمان تر پړاو پورې پایتا و نه رسید، بلکې دغه ناوړه کار د ماویا په پړاو کې چې خلافت یې په سلطنت بدل کړ نور پسې زیات شو، او غړونه او غرونه په ماڼیو او رولګوروي او برابري او مساوات په ژورو پرګنیزو درزونو او توپیرونو بدل شول، او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی صحابي ابو ذر په دې جرم چې د جناب عثمان او د ماویا لخوا د مالونو د راغونډولو پر ضد اعتراض کوو د ربضا په نوم ټاټوبي ته جلا وطن کړی شو، او ابو ذر په همدغه سیمه کې وفات شو. دغه سپیره سیاست د بنی امیه او کورنۍ له ختمی دا وروسته بنی عباسو ته منتقل شو، او هغوی هم چې هر څومره وس درلوده د بیت المال په چورتالان کولو لاس پورې کړ، او د ایش و عشرت او شرابو د څښلو ټغر یې نور پسې پراخ کړ، او د مجللو ماڼیو په جوړولو او د خلیفهګانو په دربار کې خپلو تالیسټو او خپلوانو ته د زیاتو شتمنیو په ورکولو سره د اقتصادي عدالت فاتحه ولوستله.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، د اسلامي اخلاق دغه پروګرام چې د اقتصادي موارد او شتمنیو په اخلاق په اړه بحث کول وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.